السلام علیکم دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. زه امید ظهیر مالیم. سپینه ماروی وایي د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته د سولې یوه داسې معامله په میراث پاتې وه چې طالبان یې ځواکمن کړل. د افغانستان په ملي حکومت کې د دوی متحدین کمزوري کړي وو. سپینې ماڼۍ دا خبره په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه کړې او زیاتوي، د دوحې تړون د راتلونکي په اړه د کوم څرګند پلان پرته له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو لامل شوه. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي څارونکي یاسیګار د راپور په غبرګون کې کړي. په دې اړه به تفصیل په یو راپور کې وروسته خپور شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې په خبرو کې د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلی ویسټ پرون ناوخته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هم ورسره مله وه. خغلی ویسټ لیکلی د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره به له طالبانو سره خبرې اترې دوام وکړي. دا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د حجاب په نوم د طالبانو لخوا د لا سختو محدودیتونو د وضع کېدو وروسته دې ډلې ته د امریکا او نړیوالې ټولنې خبرداری ګڼل کیږي. پرون د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم سی این این ټلویزیون سره مرکه کې وویل چادري او مخ پټول د افغان فرهنګ برخه نه ده، هغه څه چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو د حجاب په نوم تحمیل کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطح 80% لوګه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوې ده. انټونیو ګوتریش پرون په یو ټویټ کې لیکلي کله چې جګړه وشي خلک له لوګې سره مخامخېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشت پورې له سختې لوګې سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. بایدن پرونشان بعد د جنوبی کوریا په پلازمینا سویل کې د هغه هیواد له جمهور رئیس یون سونګ یول سره یو غټ خبری کانفرنس ته وویل
د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسیو ترمنځ دا احساس سته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سون یول بیا ویلي د جمهور رئیس بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو پر وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. اسرائیلی پوځیانو یو 10 کلن فلسطینی وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې او ناامن ښارګوټي ته اسرائیلي سرتیري ننوتله او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین د روغتیا وزارت او نورو محلي رسنیو دا خبر تایید کړی دی. دا ډزې چې اسرائیل وایي له محلي افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوې داسې وخت وشوي چې د لویدیځ غاړې په شمالي ښارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي دي. او د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کوروا کې سیمه کوردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیزي. د عراق د تیلو وزارت پرونشان به په دې اړه یو اعلامیه کې لیکلي د دې نوې کمپنۍ د پرانیستو هدف دا دی چې د تیلو یاد کمپنۍ هلته د تیلو نورو شرکتونو سره د کوردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کوردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي چلو وروستو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.1، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18.1.
د مخام تر و بجو به د افغانستان سیمه او نړۍ د نویو او تازه پیښو په اړه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه درته خبرو. را سره اوسئ. سپینه ماړی منی چې د دوه هوکړه د افغانستان د ملي حکومت د کمزوري او د طالبانو د پیاوړتیا عامل شوی و. هاخوا له طالبانو سره د مخکنی حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړی وای د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره نه شریکېدل.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړایسول.
که څه هم د طالبانو لخوا د افغان شخصیتونو د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپل دنده رسمن پیل کړه، خو ځینې یې په چارو شک لري.
که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي، نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې.
و باورئ چې په غزنی کې د نورو کلونو په پرتله د ماشومانو د خوار ځواکۍ پیښې زیات شوي.
د هیڅ شک نسته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي دا په اساس باندې دا واقع زیات شوي دي.
او د اروپایي ټولنې یو لزغلو هیوادونو په اوکراین کې د جنگي جنایتونو څېړنه پیل کړې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
گهیز مو په خیر. نن یک شنبه ده، د روان یو زر سلور سوه لومړي کال د غبرګولي لومړی چې د 2022 میلادي کال د میل 22 نیټې سره سمون لري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اداري او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د طالبانو د ځواکمنېدو سبب شوی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یاسیګار هم ویلي وو د دوهې تړون د کابل او واشنګټن ترمنځ د بې باورۍ لامل شوی و. بلخوا په دوحه کې د تیر حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ ډیر نور مسایل هم د افغانستان د تیر حکومت له سیاسي مشرتابه سره شریک نشول.
سپینه ماڼۍ د دوحې موافقه چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، د طالبانو د ځواکمنېدو سبب بولي. د سپینې ماڼۍ د پرونی بیان له مخې اوسنی ولسمشر جو بایډن ته د سولې داسې موافقه په میراث پاتې وه چې طالبان یې پیاوړي خو د افغانستان په تیر حکومت کې د امریکا متحدان کمزوري کړي وو. پرون شنبه تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په ځینو ټویټونو کې وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکو کې ډېره بې باوري رامنځته کړې وه. د سیګار په حواله د موافقې زیاتې برخې پټې وې او ګمان کېده چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ به ډېرې پټې لیکلې او شفاهي هوکړې پکې وي. سیګار وایي هڅه یې وکړه د امریکا له دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د دوحې له تړون سره د ملو سویو زمیمو یوه کاپي ترلاسه کړي، خو دا غوښتنه یې عملي نسوه. امریکا د دوحې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، او طالبانو هم منلې وه چې د القاعده په ګډون به له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. تر دغه تړون وروسته د 2020 میلادي کال د سپتمبر پر 12 بین الافغاني مذاکرې پیل سوې چې میاشتې دوام وکړ. فوزیه کوفی زیاته موده د تیر حکومت د مذاکراتي هیات یوه غړی وه چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ له زیاتو تړونونو د تیر حکومت سیاسي مشرتابه بې خبره ساتل سوی و.
بر علاوه زمایم که پنهان بود و
د دې ترڅنګ چې زمایم پټ وو او د افغانستان له سیاسي مشرتابه سره هیڅ کله شریک نه کړایسول، د موافقې دوه لوري طالبان او امریکا وو. د افغانستان سیاسي ټولنه، د افغانستان حکومت او نور جوړښتونه پکې شریک نه وو چې د مورال د کمزوري سبب سول. د دې موافقې په یو ځای کې هم د بشري حقونو او ښځو حقونو یادونه نه ده سوې. دا هر څه له هغو کړنو او شعارونو سره په ټکر کې و چې ډیرو کسانو د امریکا له ادرسه کول. کله چې په عمل، اجراءاتو او وینا کې تناقض ولیدل سو، نه یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزورۍ بلکې د بې باورۍ سبب سو.
لکه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د نړۍ یوې هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بهر کې زنیمیشت افغانان د طالبانو پر هغه ژمنو شک لري چې وایي افغان شخصیتونه به افغانستان ته تر ستنېدو وروسته خوندي وي. د اندېښنې داسې مال څرګندېږي چې د افغان شخصیتونو د اړیکو هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسیون پرون خپله دنده رسمن پیله او خپله لایحه اعلان کړه. د کمیسیون چې ټول غړي یې طالب چارواکي دي پرون وویل هغه افغان شخصیتونه چې هیواد ته ستنېږي سر او مال به یې خوندي وي، خو انتقاد کوونکي وایي هغه سیاسي شخصیتونه چې دا مهال په افغانستان کې دي نه یوازې خوندي نه دي بلکې په درنښت نه ورته کتل کېږي.
که څه هم د طالبانو اداره ډاډ ورکوي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته یې د ستنولو کمیسیون به هغو افغانانو ته چې بیرته هیواد ته ستنېږي هر ډول خوندیتوب برابر کړي، خو ځینې افغانان د طالبانو پر دې ډاډ شک څرګندوي. عزیز احمدزی وایي
کله چې دا نور افغانان چې په بهر کې دي وګوري چې هغه افغانان چې هلته په داخل کې دي هغو ته وظیفې ورکړی شوې، نو بیا زه فکر کوم دا افغانان کوشش تشویقیږي چې ولاړ سي. که هغوی ته وظیفه او د کار شرایط برابر نه سي نو دا افغانان هم زه فکر نه کوم چې دوی د اعتماد وکړي د طالبانو د حکومت په دې اعلان باندې او دوی دې ته زړه کړي چې بیرته ورسي.
له افغان شخصیتونو سره د تماس او افغانستان ته د ستنولو کمیسیون پرون په څو مادو کې خپله لایحه اعلان کړه. په دې لایحه کې هغو افغانانو ته چې افغانستان ته ستنېږي ډاډ ورکړل شوی چې مشروع غوښتنې به یې پر ځای شي او خوندي به وي. طالبان دغه ژمنې داسې مهال کوي هغه سیاسي شخصیتونه چې په افغانستان کې دننه دي د طالبانو له ډول ډول فشارونو سره مخامخ دي. ځینې شنونکي د بیلګې په توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یادوي چې تېره اونۍ متحده عربي اماراتو ته د سفر مخه ونیول شوه. حامد کرزی په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي برقع او د ټول مخ پټول له اسلامي حجاب او افغاني کلتور سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په ستغه لهجه په یوه اعلامیه کې د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د تبصرې وړ ونه بللې. د افغانستان له بیلابیلو برخو د ځینو فعالانو، خبریالانو او نورو شخصیتونو د نیول کېدو، ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ځوان لیکوال عماد الدین دوران د کورنۍ غړو پرون ویل چې د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم نوموړی چې له طالبانو سره بندي دی نه دی آزاد شوی. همدارنګه یو بل افغان مدني فعال عظیم عظیمي چې کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر په اعتراض د لاریون د پلانولو په تور نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی او په اړه یې هیڅ ډول معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د عدالت غوښتونکو شورا وایي لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی کارونه تر ډیره ټکن شوي دي. د شورا تر دې مخکې لبیا لابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یوځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو لپاره هڅې کولې. زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې. ښاغلی عمرخیل، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته دوی د عدالت غوښتنې هڅې له څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي دي.
په دې نهه میاشتو کې دوره کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، متاسفانه دلته چې په افغانستان کې شپږ شپږ نیم زره اجتماعي او سازمانونو فعالیت کوو، په مختلفو برخو کې تعلیمي او اجتماعي او خیریه برخو کې دوی فعالیت کوو، هغه په ټپه درېدلي دي. دوی ته داسې بستر تر اوسه پورې نه ده فراهم سوی چې دوی خپلې چارې دوباره بیرته شروع کړي. د افغانستان کوم با استعداده ځوان کدونه سولس دیوانې د افغانستان سرمایه مصرف شول دي، هر افغان ټاکسي مالیه څخه پیسې کار شوی، په دوی لګول شوی، دوی په تعلیم باندې، دوی په تحصیل باندې، دوی په پیشرفت باندې، دوی په ترقی باندې پیسې مصرف شوی. هغه تاسو وګورئ، موږ تاسو په هر هفته کې درې ځله تر شپږ ځله موږ ځوانان ورځ تر بلې یا د امنیتي ملحوظاتو له وجې یا د ناداری په اساس یا د بیکاری په اساس خارج ته اړ کیږي، خارج ته زیاده مهاجرت لاره غوره کوي.
اوس هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د وژنو، جنایي پیښو او نورو مواردو راپورونه را رسیږي، خو اوسنۍ اداره هڅه کوي چې دغه ډول پیښې کم اهمیت وښيي. ستاسو نظر څه دی؟
تاسو وګورئ، مرموز قتلونه ورځ تر بلې زیاتېږي، پر رسنیو باندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. اجتماعي او سیاسي فعالین چې د افغانستان د بقا لپاره، د افغانستان د یووالي لپاره غواړي مشروع غږ انعکاس کړي او حقایقو په اساس تبصرې وکړي او نظریات خپل وړاندې کړي، هغه یا ورکیږي یا له ملک شړل کیږي او یا هم په مرموز توګه دوی وجل کیږي هغه کڅوک دی کڅوګي کوي مګر اوس فلان طالبان مسؤلیت لري د بيد رسیدګي وکي تاسو وګوري هغه حق او حقوق سي قران کې دراغلي دي خدای تعالی ورکړي قانون اساسي کې قانون مدني کې دي سجن او تعلیم او تحصیل دا هغه حقوق نه دوی تر اوسه پورې منسوي دي حقوق دوی تر اوسه نه ورکول سوي سجن او مکتبونه شپږن ټولګي نه پورته هغه بند کړی دي ځوانانو ته انتخاباتي بستر په افغانستان کې نه درمسته کوي داسې بستر نه درمسته کوي هر یو په اساس د پوهې په اساس د لیاقت په اساس شایسته سالي ځان نوماند کړی دي
تاسو چې د عدالت غوښتنې هڅه کوي کله چې دغه سي موارد له اړوندو مسولانو سره شریکوي هغوی څومره په څېړنه او د عدالت په تامین کې ستاسو مرسته کوي
موږ په تیر نظام کې درې ولایتو کې فعالیت درلود دفترونه مو درلود چې د طالبانو پر اتک سره دا تر اوسه ټول درېدلې دي او فعالیت بند کړی ده هیله مو ده چې په افغانستان کې نور د تهدید اپشن د مارک اپشن د زارونې اپشن د نه باید نور کار وانه غیستل سی او په تعلق چارواکو باندې غکو چې په افغانستان کې داسې یو بستر رامنځته کی خصوصا اجتماعي او فرهنګي سازمانونه داسې یو بستر رامنځته کی چې دوی وکولې د افغانستان ثبات او یووالي او پیشرفت کې دی ونډه واخلي او خپل فعالیتونه دوام ورکړي
د عدالت غوښتونکو شورا مشر چې واکټ د طالبانو لرسیدو وروسته د خپل چارو پاړوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر وای د دې ټولنې یو لږغړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي بل خو د اوکراین جمهور رئیس وای چې هیواد کول شي د جګړې په میدان کې بریالي شي خو هر څه یوازې د مذاکرې پر میز په غوڅ ډول حلیدای شي
د اروپای ټولنې د عدالت کمشنر د دی رندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنگي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمي وڅېړل سي د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل پر مهال سیبي جنایتونه به بې مجازات نه پاتېږي د دی رندر پرون شنبه د ایټالیا لاسټامپا ورسپانې ته وویل د اروپای ټولنې یو لږغړي هیوادونه په اوکراین کې د جنگي جنایتونو په څېړنه بوختي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل سوي دي د اروپای ټولنې دغه چارواکي زیاته کړه په اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو کې د هغو کسانو د شاهدي ورکولو پر اساس څېړنې روانې دي چې له جګړو تښتېدلې دي لکه چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل پیل کړی اوکراین روسي ځواکونه په جنگي جنایتونو تورن کړي او ویلي دي چې تر اوسه یې څه باندې لزره احتمالي جنگي جنایتونه تثبیت کړي دي په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې ښه حلېدای سي زیلینسکي په کیف کې د ملي ټلویزیون شبکو ته په مرکه کې وویل د روسیې په وړاندې د جګړې بریا ممکنه ده خو دا کار به سخت وي
перемога буде дуже складна вона буде і кривава
барія басахтові хулевіні тоєдені ау джагрі сарабам лаві ход джагрі пай по дипломасії ممکن дей з пура баварієм зіне шаян шта че де музакіру лемес пратає не шу хатмавалай хамда седа мугвар увіну че харце ади халат тарагерзі хурусяна гварице бертастане клі
د اوکراین ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د اوکراین پوځ وایي د خارکیف ښار په شاوخوا کې ځینې سیمې له روسي ځواکونو بیرته نیولې دي خو روسیه وایي چې د اوکراین پر دونباس سیمه د ولکې بیا ټینګولو ته نږدې سوې او د مهم بندري ښار ماریوپول د فولادو پر فابریکه په پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې ده
اوریدل مو چې اوکراین کې د روسي عسكر په جنگي جنایتونو تورن دي تر خوای د اوکراین جمهور رئیس تازه ویلي چې د مذاکراتو لپاره روانه شخړه هریدای شي د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وې پاڼه هم خپور شوې ده په تمو ازادي رادیو ټکي کام ده او په تلاس د خیل اجمل آن د جن نور مهم تحلیلي موضوعات واوري
ل خبرونو ور اخوا ل له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر دا خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو دا نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتواله راغله. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بی وزلی، بی غوري او د اولادونو د زیګون ترمنځ د واټن نامراتول یادی. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایي 28 کاله عمر لري، یوولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مېندواره یم. اختر بیبي وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي، زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول، له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پاتې نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپله اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوې یې. ډاکټره بیبي عایشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرنه باید په دې ځان پوهه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم یې د مور په نس کې ده، د خپل هم مور له بینه ځي هم ماشوم له بینه ځي. یو سیا پیدا شوی ده، یو سیا په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفره له بینه ځي. که دو دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیره او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیښې ډېرې سوي چې مهم لاملونه یې بې وزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوي چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته همه پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذیه واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوو کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هیڅ شک نشته کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغه په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي. او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعض مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده، او یو تعداد انتاني امراض دي خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذیه سبب کیږي.
دا راپورونو په اساس په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بې وزلۍ او بې غورۍ له امله د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونې په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان پخوانی څیړونکي او د بشري حقونو مرستیال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کېدی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونې وروسته لدی کړي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. د دې د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خواشینی شولې ده. هیدر بار همداراز ویلي طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخنیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولی شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیلوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو